یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده نن سیشن بده د وری اسمبلی اتمه د اگست میاشتې دیرشمه د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر لته میلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 30 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجانس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوذه دینی عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ور وړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اجانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګڼو د ډزو او پرله پسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسېدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړې دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 33 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنونکي دغه شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یې وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادیو، د دوی پر زده کړې، دنده او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس د ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي.
په اروزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري.
په شلواره کې یوه اړیکه نه رسېږي. موږ د دغه د غوسه دغه پایش لرو ورورش د شبکې راپاله.
په کندوز کې د کورونو تلاشي پیل شوی چې خلک انتقاد لري.
له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیس ولري، ښځې ګوشه کې بعد لاغې نه خپل تلاشي ترسره کړي.
افغانستان د کرکټ آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن له بنګله دېش سره مسابقه کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې نیز بحث کړیږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزو در پورونو برخیته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په دې غونډه کې پر طالبانو دا انتقاد هم وسو چې لال قاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره پر خپل ژمنو وفا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا لوسنی کړکیچ څخه د افغانانو د وتلو لپاره د یو هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسنی رژیم سختې نیوکې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسیې په غوښتنه رابلل شوې وه په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره په کې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پودزل دې غونډې ته خپله وینا کې د افغانستان راتلونکی ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوایي د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پودزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او ترخوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یوه برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپله خاوره یې خوندي کړې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پودزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیل ستونزو سره مخ وباله او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولي خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي همدا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکراتو په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونیولو په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکي ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو نیونو او ورکولو معتبرې
وروستیو څو also... میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو ازادیو د دوی پر زده کړې دنده او خدمات ته د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د ښځو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړي. له دې ډلې پلازمېنه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او ترخوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او ترخوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جوړجاړي او اوسني بنبست څخه د وتلو لپاره د یو افغاني ډیالوګ د جوړېدو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي.
د اوسني بنبست د پای ته رسیدو او په خپل منځ کې په اساسي مسایلو توافق ته د رسیدو لپاره غواړم د افغانانو په استازیتوب د یو ملي بس د جوړېدو وړاندیز وکړم څو یو پراخ بنسټه او جامع سیستم جوړ شي. زه ټینګار کوم چې د متخصصینو او ښځو په ګډون اعتبار لرونکو افرادو څخه جوړ یو پراخ بنسټه ځواب ویونکی او د خلکو په ارادي ولاړ کارنده جوړښت کولی شي د قانون حاکمیت ته لاره هواره کړي.
د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې حکومت یوازې له یوې ډلې جوړ دی او ترخوای بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو ازادۍ اخیستي دي.
بلخوا پرونی غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پایل غوښتنه وکړه. نور له صفی الله ستانګزینه.
په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پایل غوښتنه وکړه. هغه د افغانستان اوسنی بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشتوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې.
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty. And let me share some numbers with you.
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډیر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کیږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړه کېدای شي. دا خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیایي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا ترسره شوله د افغانستان په روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوی د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of
په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل او د ښځو د بشپړ بشري حقونو بیا اعاده کول، د بخښنې اعلان تطبیق او د توقیفونو شکنجه او جبري بې ځایه کېدو سمدستي درول، د پخوانیو امنیتي ځواکونو ملکي وګړو د صحرایي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملینو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه خود د لیوچی د افغانستان سره اقتصادي مرستي وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو نور ولایتونو کې د رادار سیستم نصبولو چارې روانې دي. د دې وزارت د چارواکو کابل کې یوې غونډې کې ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د دې هوایي ډګر او 10% تجهیزات تخریب شوي دي. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي بهرنیو ځواکونو د کابل هوایي ډګر څخه د وتلو پر مهال د هوایي ډګر ډیر تجهیزات، تاسیسات او وسایل تخریب او لمنځه وړي دي. د دې وزارت عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا په کابل کې د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د کابل هوایي ډګر 80% تجهیزات او تاسیسات د بهرنیو ځواکونو لخوا ویجاړ شوي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر یادونه کولای سو چې تقریبا 80% ډیر تجهیزات، تاسیسات او تخنیکی وسایتی چې د میلیونونو ډالرو ارزښت یې درلود د بهرنۍ ځواکونو له لوري په بشپړ ډول له منځه ولاړل. د بلې خوا د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله د کابل د هوایی ډګر د رادار سیستم، مخابراتو، د الوتکو د لارښوونې وسایل، د ترمینلونه، نور وسایل او تاسیسات له منځه ولاړل او یا غلا شول.
طالب چارواکي داسې محل دا ادعا کوي چې بهرنیو ځواکونو له کابله د تخلیه پر مهال یوازې پوځي برخه کې میشت او د افغانانو د خپلو عسکرو د ویستلو بهیر له هغه ځای مدیریت کاوه. اوس طالب چارواکي وایي دوی د متحده عربي اماراتو او قطر د کارپوهانو په همکارۍ د کابل هوایي ډګر سیستمونه، ترمینلونه او تخنیکي تجهیزات بیا رغولي دي. د ملکي وګړو د ایستلو له بهیر او پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل هوایي ډګر فعالیت ودرید، خو له څو میاشتو وروسته دا هوایي ډګر د ځینو نړیوالو الوتنو لپاره بیرته فعال شو. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد هم ویلي وو چې امریکا له افغانستان د وتلو پر مهال د دې هیواد رادار سیستم په بشپړ توګه له منځه وړی دی. امریکا د کابل په هوایي ډګر کې د تاسیساتو او تجهیزاتو د ویجاړولو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل په کابل کې د امریکا اتاویا جوړې غیر فعال الوتکې موجودې وې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې 15,504 الوتنې د افغانستان له فضا څخه تیرې شوې او له دې لارې څه باندې 980 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندز ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف د غرض د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. د کندز ځینې اوسیدونکي له دې چارې خوښ دي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه باید د شیزینه پولیسو په مرسته د خلکو کورونه تلاشي کړي. دا هم په دې اړه راپور
د کندز په مرکز او دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له درې ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یو اوسېدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیسې نه وې.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسرې په کور کې وي. باید داسې نه کېږي چې درې نفره سړیان یعنی مسله دننه شي کور ته او تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیا پولیسې ولري، ښځې ګوشه کې باید لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشۍ، دا درې هغه ستونزې دي چې خلکو ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، ایده فایده مردم است. دیگه
کور په کور تلاشی شده د خلکو په ګټه ده، خو یوازې نه ستونزه دا و چې له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي، او له ښځینه پولیسو پرته تلاشی د کورنیو پر رواني وضعیت منفی تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمېر ښاریان بیا پیل شوې تلاشۍ د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسې ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کېږي. او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې ولا زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور یې تلاشي که دلته ورسره سیاسرې وي، ټول هلکان سره سیاسرې وي، چېرې تلاشي کور ته ځي سیاسرې ورسره سته دي، بې سیاسره نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنیې قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل
په یادو چڼیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهاو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو او درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. عملیات به تر بشپړې تصفیې پورې دوام ولري، په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ سي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیې عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. دوی وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده، خو کیفیت یې دومره ټیټ دی چې د دوی مصارف بې ځایه لګیږي. دوی له چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي.
د قهریدلی د اورزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د یادې ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
یعنې موږ د روزګان په ولایت کې د دې راوت په ولسوالۍ کې، د چرچنو په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ کې اکثره ښځې د دوی دي. یعنې دا غټه ساحه ده، دا راغلي خلک ټوله دا غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یوه اله ایښې ده، هغه موږ ته هېڅ کار هم نه کوي. یعنې نه د ساده ګوشي کار کوي، نه د واټساپ کار کوي. نو د ټولو دا غوښتنه ده چې دلته دې موږ ته خدک سیر دي. دا غټه ساحه ده، د خوني تر بنده پسې بیا تر بلادشته پسې، او یوه خدم کار نه کوي، یوه خدا تګا غواړي. یعنی دا خونی تربنده پسی دا چه دا یلمن دا ولایت سر موش تر حد لرو حد
دا غا خدو گوشتن که دی آدمون مشکل که پا یوا خدا علیجی که پا پینزو آقا انجنران تای سا معلومات کیوزی دا غوان بیسیم شرکت سر موش دا گوشتن دا چه موش تا دا غا مشکل را آل که بو که نه که را آل نو موش لاس بل شستم تا ورغزو دا غا مگوشتن دا غا با مگوشتن خلقو.
چرچنو ولسوالۍ د اورزګان یوه له هغو وروسته پاتې ولسوالیو څخه ده چې تازه اوس مهال په کښې کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځله افغان بي سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خو دا یوازې د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې، دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم ورته شکایت لري.
لومړی ځل چې دوی فعالیت کوي په هغه وخت کې خو ډېر فعالیت یې ډېر ښه و، خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي، کله ناکه نیسي پخوا په پرتله ډېر دغسې کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي. اوس ډېر خدمات پخوا خو برتل ډیر کم سوی دا خو
د بیسم سمکاش خو وروره مش په شل واره کې واړی کنه رخیږي مش دغه د غوسه دغه خویش لر وروره چې د شبکې را پاله کې کار نه کوي بیسم پر مخ شتنه مو دغه د چراسمې کې را پاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې وا پلا
کار دی خوندور یې نه کوي مش به من کای خو ګر سره کار نه کوي بس د سیزی ځای ته چوبخي جو یا یو د وړ ځای ته کار کوي منګر دی پرار ځای نه کوي خاجی کار دغه من غشتنه د خاجی راولسی یا یو خاده راولسی کار ته و چې ټلیفون مژو سم دغه زړو مخابرو سره کار به سنگ کار کوي یا شبکې کار کوي چې ځای ته وخی جام و په وطن کې نه کوي په وطن کې و شبکم کار نه کوي هغه په وطن کې د چاک چاک ځای ځای کار کوي ارزای نه کوي
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې څخه دی ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري هڅه مو وکړه چې په جاړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو د اورزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا زین الله فاروقي هم د ستونزې مني خو ژمنه کوي چې د ستونزې به هواروي فاروقي زیاتوي چې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ ته د سلام مخابراتي شبکې لینک را رسیدلې او ډیر ژر به د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو ته ولېږدوي
سلام شرکت د اورزګان ولایت نوي سیټونه یو لستانې منظور شوی دی او دا سیټونه د مرکز سره د جراوت ولسوالی او بیا د مرکز سره د چارچنو ولسوالی پورې نو دا سیټونه پالکیږي او دا به تریجی لري ان شاء الله دا به په 15 شپې کې به تریجی پالکیږي او ټول شان به مکمل ترمیمیږي پالکیږي به روزګان او د چارچنو ولسوالی ته منظوریږي پیغام دغه دی اخته د چاغم یو بوجیجه ورته تصویب سی و دغه ته
په اورزګان ولایت کې اوس مهال څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري لکه افغان بیسیم یمتین روشن او اتصالات خو یوازې افغان بیسیم مخابراتي شبکه ده چې د اورزګان ټولې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راوستلې خو ولې خلک یې له خدماتو نه دي راضي
له خبرونو ورآخوا
نن د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې سیالي لري دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام 6:30 پیلېږي
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي افغان لوبغاړو پوره تیاری نیولې دی
افغان کرکټ ملي لوبډله د پوره خمورال سره به د بنگلاديش پر وړاندې د لوب ډګر ته وځي مخکې د دینه چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په سیجم کې ګډون وکړي د دې سیالۍ لپاره پوره تیاری نیولې دلته په کابل کې شپږیزه کرکټ لیگ سیالی ورته ترسره شوې چې په هغه کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل بیا آیرلند ته سفر وکړ په آیرلند کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل او له هغې وروسته بیا عربي متحده امارات ته سفر وکړ چې شاوخوا 10 ورځې افغان کرکټ ملي لوبډلې هلته په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل
ښاغلي هوتک هیله وښوده چې افغان لوبډله به بنگلاديش پر وړاندې لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوي افغان لوبډلې د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتي ورکړه او که له بنگلاديش هم وګټي نو د دې سیالیو د غوره څلور لوبډلو پړاو ته تګ یقیني کیږي دا د دې سیالیو په ګروپي پړاو لوبو کې د افغانستان دوهمه او وروستۍ لوبه ده کابل پړاو ته لار پیدا کړي نو هلته به درې نورې لوبې کوي د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ تر دې دمه 8 اووریز نړیوالې لوبې سوي چې 15 افغانستان او 3 بنگلاديش ګټلې دي همدارس د شارجه په لوبغالي کې افغانستان تر دې دمه 11 لوبې کړي چې 10 یې ګټلې او 3 بایللې دي بنگلاديش په دې لوبغالي کې 2 لوبې کړي او 2 یې بایللې دي د کرکټ آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې په 28 پیل شوې تر اوسه یې 2 لوبې سوي دي د افغانستان او سریلانکا لوبه د افغان لوبډلې او د هندستان او پاکستان ترمنځ لوبه د انډیا لوبډلې پر وړاندې پای ته رسیدلې دي په دې لوبو کې د آسیا هیوادونو 6 غوره لوبډلې لوبېږي افغانستان پاکستان هندستان سریلانکا بنگلاديش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبېږي او د دې جام د ګټلو هڅه کوي هندوستان، پاکستان او هنګ کانګ په ای او افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په بی ګروپ کې ځای لري. دا لوبې تر راتلونکي سپتمبر په 11مه پای ته رسیږي.
مومن دل چنن د آسیایی جام د کرکټ لوبو په لړ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې د سیالي ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. جار عبدالرحیم زئی چې څمدا د کرکټ بورډ د سرپرست په توګه کار کړی او په دغه بورډ کې د کوچ په توګه هم دنده ترسره کړی، شیبه مخکې د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې نن د افغانستان د ګټلو چانس څومره دی؟
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم. یو لامل دا ده چې کتا سو ګوري څومره مخینه چې دوی یو مونږ سره په ایشیا کپ کې سره لرو، دوه ځلې سره مخامخ شوي، دواړه ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ورځې وګر کړ. بل دا ده که تاسو وګورئ په 6 ورځو سیالیو کې چې موږ څومره مخامخ شوي، له بنګلاديش سره موږ 9 ځلې مخامخ شوي، 15 موږ ګټلې، 3 دوی ګټلې دي او یو بې نتیجې پاتې شوې ده. او بل دا چې په 6 ورځو سیالیو کې تاسو وګورئ نو ماشاءالله دې موږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل ایڈوانٹیج په اصطلاح چې ورته موږ اول میچ کې سریلانکا غوندې قوي ټیم مات کړی او ډېر وان سایډ میچ هم کړی ده. درېیمه غزه چې ورته ګورم پکتور، هغه دا ده چې په نسبت و بنگلاديش ته موږ په شارجه کې ډېر بلد دي، چون شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی ده. موږ الکانو ډېر میچونه پکې کړي دي. همدارنګه شارجه بونډري یو څه وړې هم دي نسبتا نورو جنګ ته. نو دغه ټول غوته په کتو سره، پکتورونو ته په کتو سره، زه د افغانستان د ګډل چانس ډېر وینم.
که افغانستان بل پړاو ته لاره پیدا کوي، له کومو ټیمونو سره به مخامخ شي؟
افغانستان کله دویم پړاو ته وځي تقریبا اوس هم داسې ده چې انشاءالله پړاو ته نږدې ده، بلکې وتلی وبوله، ځکه چې که چېرته داسې رن ریټ وګورو نو نور میچونه کو دوی یو له بل نه ګټي، لکه سریلانکا له بنګلاديش ګټي، یا سال خبرې بنګلاديش احیانا افغانستان ماتي، نو بیا هم دونه ښه مارجن باندې ګټي لکه موږ چې ګټلې وه. یعنې لس اورو یو بال کې مو پوره کړل فکر کوم. نو زمونږ رن ریټ ډېر ښه ده. د افغانستان چې بل پړاو ته که چېرته وځي نو بیا به له هغو 4 ټیمونو سره مخامخ کېږي، 3 ټیمونو سره، یو افغانستان کېږي چې هغې نه له دویم ګروپ کې چې پاکستان، هندوستان او د هغه ټیم ده د هنګ کانګ ټیم ده، نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالبا داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي. او بیا دې کې چې دې کې کومه لوبډلې چې اوسوې دي نو هندوستان، افغانستان او سریلانکا او بنګلاديش، دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي. نو سهار دوه لوبډلې دوله دې ګروپ وځي، دوله هغې نه بیا له ټولو سره مخامخ کېږي. بیا په هغې ګروپ کې له ټولو سره میچونه کوي او بیا وروستۍ چې بیا فاینل لوبه کېږي. نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو 4 ټیمونه هر غوره ټیمونه وتل، افغانستان به له هغو سره برابرېږي.
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کېږي چې کله په باولنګ کې ښه وځلېږي په بیټنګ کې ستونزې لري. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي؟
رښتیا هم له ډېر وخت راهیسې، بلکې له کلونو راهیسې که تاسو وګورئ که وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي نو په ډېرو کې د بالینګ لاس پکې ډېر ده. رښتیا هم بالینګ ډېر ښه سوی ده، مخکې پاس بالینګ هم ډېر ښه. اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري د افغانستان سپین بالینګ، شاید زه ووایم چې په نړۍ کې د افغانستان غوندې سپین بالینګ به ډېر کم یا بیخي نشته، هم شاید چې دا مبالغه ونه اوسي. نو دې شک نشته ده. البته بیټنګ به ووایم، بیټنګ لڅو خرایسي، بلکې دا څو میچو رایسي، انشاءالله بیټنګ هم اوس ښه سوی ده. پکې دوه د الکانو کې هغه جذبه به تر بهتره رسوي ده انشاءالله تعالی. اوپننګ ښه لګیا او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډېر ښه وسو، نو په همدې هیله باندې انشاءالله تعالی نن هم همدغسې ښه سټارټ موږ ته راکړي، نو پرته له کومه شک انشاءالله چې موږ به د ګټې لپاره هڅه کوو انشاءالله چې ګټو.
د کرکټ د چارو څارونکی جار عبدالرحیم زئی وو.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیرالمؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیوبینو په وینو باندې هیله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما څخدي لسلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه 6000 روپۍ وخوړلې، ځکه چې زما ماش خو د 3 میاشتو 15000 کېدلې، دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړي کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره ماش په کال کې یو ځلې راکوه، یعنی 6000 روپۍ لکه قرضي صاحب سره کولې زمونږ د ژوند یو کار ته وشي. او داسې ښکوګندې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو، او نور ته خدای باندې ښکارو مخته کړه.
پیغام خو دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي، دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی وو اول واره خارجی معاینه که تمام معاینات تکمیل شو و عکس را تاغ داخلی داخل که نوشته کرد که یا عکس رنگ را روی پتالور 50 روپی می عکس قابل که واخسته پرون که وویشتم در آگست و ورغلو خارجی نو آقا معذف داکتر جراحی که جو مشکل در گرده و آلته بیاد تماما دویم زلی معاینات دوی وکلی دی اکسونه دی دوباره و اخیسته آقا اکسی منگ اخیسته و آقای قطعا ونکته نی نخصی وکتلی نی قطع وکتلی چون خارجی پا من که نو منگ کما واسطه و وسیله هم نانو داکتر صاحبان دیر سوی استفاده کهی او چون خلی فقط آخر که اشپاک گوله نوشته کرد دو زلی لارو تقریبا 3 روپیز منگ موتر کراشوه آقا اینکم زایم نلرو ده خارجیان دیر توجه لری داخلیان طول خیشخوری و واسطه و استبادی و وسیله لری لدغی و پختنه و که
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي، خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بیا پیل کړي. مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 30 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجانس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د عراق د پلازمین بغداد په زرغونه ساحه کې د پیش سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیش سو چې د عراق د یوه بانفوذه دینی عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ورور. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګڼو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالر تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یې وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي.
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو دی ونیز بحث موزه اسمت څاروان هر کله کومه ټاکل شوی چې د بلګر ملتو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبري وکړي. تیر اونۍ په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ورنکړه. امریکا، بریتانیا او فرانسې چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي، خو روسیا او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري غواړي چې دیار لس طالب مشتان پر قطر سربیره دوغو دو هوادونو ته هم سفر وکولی شی. متحدو ایالاتو وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د اوو تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دوی میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د دو کسانو نومونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل دا دواره د جنو د شونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د جنو او شزو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورند. اوس تمه ده چې د پاتې دیارلستانو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث میلمانه مودی د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د دیارلس طالب مشرانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیځوالو او روسیې او چین د اختلاف می منصور دی، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خاغلی سعودي او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. هغه بندیزونه چې لا ډیر پخوا پر طالب لوړ پوړو مشرانو لګول شوي وو او د دې دریو میاشتو لپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لري شوي وو او ځینو مشرانو سفرونه کولای شو. موږ تاسو ولیدل چې دا هغه وخت پوره شو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي، خو متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسلحتونو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي. افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړه چې دوهې په تړون کې شوی وي ډیری شنون کې دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکې متحده ایالاتو په ځینو برخو کې مسله هم د طالبانو مشرانو او یا حکومت نه.
منصور صاحب، فکر نه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ، د هغه د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له یو بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع به جنجاله بل دي چې څوک په خبر شي تصویب ده.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او ځینې نور نړیوال مسایل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغه نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. په خو به تاسو تاریخ په مخ کې موږ تاسو نه پوهیږو چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان وو، قرباني به د افغانستان خاوره وو او دې بختلو کې سره ویښه وکړي چې په خوا د پخوانی شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري وا دا اوس هم دغه مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکای متحده ایالات افغانستان په سر چنی او چنبازی لري. دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغه نړیوالو تړونو ته او هغه ځمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري د افغانستان د خلکو د ملي منافع او د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقایدو ته په کتو هغې ته ژمن پاتې شي. لکه څنګه چې لازال خدای جلاله سنه هم حکم کوي مسلمانانو ته چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، خپلو ژمنو وفا وکړئ ځکه چې د ځمنو په اړه پوښتنه کیږي. نو د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله دا ده چې خپلو کړو ځمنو ته خپلو قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، د افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ ور باندې حاکم دي.
ډیره مننه سلامت اوسې کوروان سلامت اوسې. سعیدی صاحب ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ دواړو خواوو بې وبلو قسم چین بیل هیواد دی او روسیه بیل هیواد دی او له لویدیځوالو سره د دې مسئلې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب منصور تاسو او درنو او وړاندې کوم زه به هغه جانب د مسائل متکم چې تکل شي. موږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به په افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکې او د روسیې او د چین مسابقه روانه وي، او دا مسابقه دغه ګوري چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی، ظاهر کې د روسیې او چین استدلال مواجه کړي چېرته ضرورت د دې چې د دې دیالاسو چارو واکو په استلاله د سفر په محدودیت باندې محدودیت ایسته کیږي، نو ولې تنادو هیته چې هلته د امریکایانو سره وږي، ولې نور ځایونو ته نه؟ د شپږو او د اوو ترمنځ د تفاوت چې کومې وي هغه شي.
سعیدی صاحب، دوی منظور دا دی چې وایي په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او داسې نورې مسالې چې په دوی باندې تورونه یې لګول کېږي، لکه د بشري حقونو سرغړونې او نور، د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریځونه بدل کړي، نو محدودیتونه دې پرې ولګول شي. البته یو ځای دوحه په دې خاطر چې دوی سیاسي دفتر وو سمالته دی، پخوا هم الته وو او خبرې له مغه ځای نه پیل شوې، نو ځکه یوازې دوه د لپاره چې له طالبانو سره خبرې وشي، نو دوه پریشر دوه هم دی امریکا خبره نه ده، دوه ته روسان هم پلی شي، چینایان هم پلی شي، نور هم پلی شي، الته ټول ور سره خبرې کولی شي.
مطمئنا دا توجیه هم لرلی شي، اما په واقعیت کې دوه تر ډېر هدف پورې د امریکانو ایانو په اصطلاح په رابطه کې دا غمه قربه هیواد هم زیات د امریکانو سره، اما په جمهو کې ویلی شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شموله حکومت، ټول شموله حکومت به معنا په دې دی چې په هغه کې مثلا هر څوک دا وکړي چې زه پکې صدر اعظم نه یم، دا ټول شموله نه ده، دا ټول شموله د سره د حل لاره نه ده. د تعجب خبره دا ده چې دیته د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي، کچې قدام مدافع.
نو سعیدی صاحب، دا پدې کې د افغانستان تاسو دی یو افغان پیسې وایسته جنو مکتب باندې سبب یو ډاکټر نه لري، دا ستاسو منافع دی او کوم تاوان هم پدې کې څه دی؟
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې، طالبانو د ټوپک په زور باندې حاکمیت ونیو، دا د هغه په مقابل کې ډیره جزئي خبره ده. طالب دغه دی چې دی، طالب دغه نسخه لري، دغه مفتی لري، د ښځو د جنکیانو په موارد کې دغه نظر لري. د سیاسي مصالحې او مذاکرې مفهوم دا نه دی چې څوک د بهویت شي، پریده چې طالب په هغه شی باندې چې باورمن دی چې د خپل نور، د خپل آینده، د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لګي، دا د طالب نظر دی. ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیواله ټولنه دې ته بنیادی توجه نه کوي چې ته مشروع نه په افغانستان کې حاکمیت کوي. که چېرته سبا طالب دا خبره ومنله، بیا د طالبان حکومت دې په رسمیت پیژني، دا بے معنا خبره پدې ده، بے معنا لاره د حل پدې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی. دا وړي وړي خبرې مطمئنن طالبی نظری دي، طالبی مفتی دي، طالبی آئجه ده، منګه د چا هویت نه تغیر وکړي د چې طالب انداز غیر مرغوب غیر معقول وسی، منګه د طالب په مقابل کې څه مسئولیت لري چې هغه جهان ته مرغوب کو، هغه انسانیت ته مرغوب کو؟ دا زمونږ کار نه دی. طالب هغه چې دی ویني، اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کارو کې، بل دی چې مشروعیت واغسته، د مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم ترلاسه شي چې د شپږم سم په پوره مکتب ته لیکل ترلاسه پوره. دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا په نه پیږي. طالب مفتی
لیکن سیدی صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا بیا مداخله کوم ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي شاید دی اوریدونکو په ذهن کې پیدا شي هغه دا چې تاسو وایئ چې تر دې چې د نجونو تر ښوونځي د پخپل د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده لیکن شاید نړیوالو لپاره طریقه دا ډیره مهمه وي هغه او افغان پوه شو کاري پوه شه لیکن د ښځو مسله د ټولو ښځو لپاره مهمه ده په امریکا کې که اروپا ده که په هر ځای ویني په حکومتونو کې ښځې دي هغوی رول لري هغوی په خپلو حکومتونو په خپلو پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسې مه پرېږدئ چې په یو هیواد کې یوه طبقه کاملا له درس او له هر ډول حقه محرومه شي په دې برخه کې فشار ډېر دی په دوی باندې
دقیق هم دا وایم چې د افغانستان داخلي مسایل د افغانانو کار دی افغانان چې مشروع حاکمیت ولري بله هغې چې د جنکیانو په مورد کې د ښځو په مورد کې د تعلیم او تربیې په مورد کې افغانان څه تصامیم ونیسي دا بیا د هغې کار دی اما د مشروعیت مسئله بنیادی مسئله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یوه ډله راغلې ده د دوپک په زور د آیسای په زور یې حاکمیت نیولی دی او خپل قوانین ته دی دا بنیادی که چېرته سبا په دې حاکمیت کې یو څو تروریستي او خودکش وزیران د کابینی او ګرځول طالبانو نه بیا تاسو دا پر اسنه پیژنئ دا ټول شمول حکومت چې دوم شر دی دا په دې باندې بې معنا خبره ده چې دا په عالم اسباب کې دا ممکنه خبر ده یعنی د ټول شمول نه منظور هغه سابقه جاسوسان د 252 تر نظر لاندې ملنران او زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حاکمیت کې شي دا ټول شمول شو دا بې معنا خبره ده په یو وشتمه پیړۍ کې یو فرد یو رایه چې طالب نه مني انتخابات نه مني تاکید نه مني دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز
ډېر مننه سلامت اوسئ سیدی صاحب منصور صاحب تاسو نظر څه دی څه تاسو له ښاغلي سیدی سره موافق یاست چې که نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي نو فشار دی په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي په دې شانو د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي
موږ او تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس د حکومت او حکومتدارۍ چوکاټونو اصول ته دیر شو د نړیوالو دا غوښتنه چې حکومت د ټول شموله وي دا کاملا مردوده او نامشروع ده نه قانوني بنه لري او نه ارزښت لري نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي او هغه یو ځانګړی چوکاټ لري زموږ د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو هغه یو ډول سیاسي چوکاټ ته اړتیا لري او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوي او د هغې په اساساتو باید ولاړ وي او د
طالبانو حکومت په همدغه چوکاټ برابر دی
راځم دې ته که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري او که د کمونیزم سیاسي فلسفه موږ او تاسو لید هغه خپل طریقه لري
بله خو ما سوال دی غوې نه ده زما د طالبانو په ارتباط او تاسو د اسلام یادونه وکړه
راځم تاسو پوښتنه ته د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوي دي تر اوسه پورې هغه څه چې باید فقهي اساس
د څنګه معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی په ایران کې بل ډول حکومت دی په انډونیسیا کې بل ډول حکومت دی دا یو تاسو یو روشو یې نمونه یې روشو یې ستاسو اوریدونکو ته وښایست تر اوسه پورې خو چاونه لیدو
زبر دا د تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس اسلامي حکومتونو دوا تعریف دی یا اسلامي خلافت یا اسلامی امارت ده که آقا د اهل حل و عقد د شورا پاساس یعنی د حق چا د شورا پاساس که آقا اهل د مسائل و د حل وی حقا اهل د غوط و د پرانستل وی هغه په مختلفو علوم و مختلف و فنون و
لکه چه چگه خمه خبرم دیرو بیگه منصور سه دیر لری لارو در رتوه چه دا وست طالبان جنو تا دزدک رو شزو تا دکار حق نور کوی دا پا کم چوکات برابر کرده
دا اسلام لمرانه حکم لمرانه فرمانده اله العالمین حضرت پیغمبر علیه السلام رحمت اللہ العالمین پیغمبر تا اقراو ولولا د اخرانه د خلکو ستنول د مشروع کار نه دی او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلي او هغه څوک چې جرأت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري مګر ټولنیز مصلحتونه مخې ته کوي ممکن سیاسی او امنیتی مصلحتونه
تاسو منی ټولنیز مشکلات شته تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو هلته څه ټولنیز ستونزه شته
موږ یې نه وینو موږ کراتو مراتو په دې بحث کړی چې د اقرا یا لوست د الہ العالمین له فرمانه د خلکو ستنول دا ښه کار نه دی او دا د اسلامي شریعت او اسلامي نظام سره سره جفا ده مور هغه څوک ده خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسؤلیت لري تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهترین روزون کوي زموږ میندې زموږ بهترین روزون کوي او په کچرۍ کې
ډېره مننه سلامت وسې دا مخکې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ همدغلته ده د طالبانو په منځ کې هم ستاسو له خبرو معلومیږي چې یووالی نشته په دې برخه کې یو د نجونو تعلیم روا بولي یوې نه روا بولي یعنی په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته سیدی صاحب
ناروایی بلله هیچ چوک پا جورت دا تعلیم بیادنجونو دا الکانو دا هیچ چا تعلیم باروانه چی بلله
منصور صاحب پا طول برخو که هم داسی مشکلات شده گوری دی هجاب پا برخه که تاسی و گوری پا کم برخه که تاسی سراخ بریو کو دی هجاب پا برخه که یه وای چه مخ دیم پت که لاست دیم پت که بلوای ندانه دی شامل پا طول برخو که دوی پا منس که عادی اقل اتفاق نشته د نظر سیدی صاحب که بیرته منصور صاحب تاسو درګرځم تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه هلته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي کومې موافقې ته ورسیږي ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیه هم ویلي دي چې دوی به د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او د غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي تاسو څومره باور لري چې دوی به موافقې ته ورسیږي او که موافقه کیږي څه ډول به وي
مننه سره دې چې د جناب منصور صاحب څه خبرې مې وانورې دي راځي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکې او څه خبرې وکم
مهرباني
اجازه
مهرباني
د سیاسي ځایناستې په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه بن سعیده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تناملا او غیر ملا تفکیک نه و څوک هغه مسلمانان چلته ممکن و سقیفه بن سعیده ته راغلي دي حضرت ابوبکر صدیق بعد دې چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په لمانځه باندې معذف کړ او نوی نمزاد کړ هغه انتخاب شوی دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شپږ نفري هیئت واسطه او یو سلسله نورو اجراءاتو په واسطه انتخاب شوی دی حضرت علی کرم الله وجهه د عامه ملت مسلمه د خواهی انتخاب سیاسي ځایناستي کې واحد نظر نشته هغه چې تاسو ویلي چې واحد نظر نشته دا خپل منطق لري و اما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت په ناروا باندې اتفاق نه کوي دا تمام چې سره جمع او ضرب تقسیم کو دا اصل د امکانات سره بنظر کې نیولو سره یو فرد یو رایه او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي طالب دا نه مني په دې خاطر باندې زمونږ لارې سره جدا کیږي یو
بله
دوم د افغانستان رئیس الوزرا وایي چې دې کې چې علم د فرض ده په کل مسلم او وایي چې دا مسلمان په کې نشته خو هغه مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي دا به پرید په خپل ځای باندې اما د افغانستان رئیس الوزرا وایي چې علم خصوصي ده فرض ده په دې کې اتفاق شته هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي خو همدغه اسلامي علوم فرض ده ول هم
د خځو په د جنکیانو په مورد کې متفاوت نظر لري چې هغه د دې نظر د مبارک وي، دا یو طبیعي خبره ده. اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو څه نور تفاصیل دي چې هغه حد اقل درې ساعتل چرته ضرورت لري. په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولو نه برداشتونه او فتواوی مختلفې دي. شخصي فتواوی چې یو فتواوی د طالب فتوا ده دیو واحد نظر په توګه باندې صحیح ده منلی شو، اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمیل شي، دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مشروع شي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی. دا اصل خبره را شو د ملل متحد خبره د ستاسو اصلي سوال ده. هغه څه دی چې د اول لاس خبره د یو کال مخکې خبره ده چې روسان وویل دي چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوي کړی دي، امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده، په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو، اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو. اما د اوکراین د مسالې او یو سلسله نورو نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې دا ښکاري چې روسان نور هغه پرونی روسان نه دي، چینایان هغه پرونی چینایان نه دي، او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکراین په مسایلو کې او سلسله نورو مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري، او تلاش پدې کوي چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کوي او د دوی د قطر د دوی د توافقات پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوې ده چې طالبانو منل دي چې د سیمه په اصطلاح امنیت به ونیسي، معنی دا ده چې د سیمه غونډې ضربه ګرځي دا چې عمل کې څه کې دا جدا خبره. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه په کلکه په دې باور یم چې بل اخر به یو توافق ته رسیږي، اما د افغانستان کشاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډېره فریدې تخکاری
مچ مدد تاسو فوځ تاسو خبره ده. مننه. سلامات اوسه کور وس مننه. منصور صاحب تاسو فکر کوي آیا دوی به موافقه ته ورسیږي او کنه؟
بله، موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقه ته ورسیږي چې یو شمیر طالب چارواکي، البته دا نه شو ویلای چې ټول هغه پخوانی یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر تا د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده، داسې هم بشته حکومت نشي پریښودل کېدی چې ټولې دروازې دې بندې وي، دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسوي، هم د افغانستان ملت ته. نو دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وضع شي، نوي شرایط تیرو سرایت ته پکاتو د تیرو سرګلونو ته پکاتو چې هم نړیوالو کړي هم ممکن طالبانو کړي وي یا کړي دي، هغه تعهدات چې شوي مات شوي هغه ممکن فشارونه زیات شي او یو څیر نوی سرایت هم وړاندې شي. موږ هله منو چې
فکر کوي چې دا فشارونه به ګټه وکړي، فکر کوي چې طالبانو په دریزونو کې به تغییر راولي.
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلونکي ته، هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلونکي ته ډیر په جدیت او په ډیر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترې ګټې چې د نړیوالو سره په راشه درشه کې پرتې دي، که هغه د علمي راشه درشه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتابه لپاره ضرور ده چې یو شمېر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی او باید لازم مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشه درشه تنظیم او تضمین کړی چې تر څو موږ د پرمختګونو لارې
کور ودان سلامت اوسې. سعیدی صاحب یو ورستی پښتنه ستاسو تر دې خبرو پورې مخکې موږ چې داسې هڅې روانې دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو لا اغیز نه لری وساتل شي. د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم د شمشار سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیت وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. که دا خبره حقیقت لري، څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کلن جواب
دا نسبی مسئله ده. واقعیت د خبرې دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پر اوزا او مسلط دی او ډېر ایجنټان یې په ډېر کلیدي نقاطو کې او خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړی لاس معلومات همدا ښیي چې هغه خبره چې کړې وه چې افغانستان ته به 5000 په اصطلاح پاکستاني متخصصین ورکول کېږي، هغه په امنیتي چارو په دې مسایلو کې په افغانستان کې مسله دي. دا خبره سخت ده، دا د ارزو په شکل باندې مطرح کېدای شي او مطرح ده، اما دا چې څنګه عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا هغه شی دی چې زمان به دغه جواب ورکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.